وما ورز دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومی ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضائي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک یې تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودې او نور ډیر موضوعات درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لسګونو افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو په دغه لارین کې به د اروپایي اتحادیې او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې غبرګون ښودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنې. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلارې لا تر اوسه هیڅ اثر نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته دوی ټینګ هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی. سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونو په هغې باندې پوسټونو په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریکیو ته روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د یو سر تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
لڅور زو رئیس چې راپورونه خبره شوی ایرانی ځواکونه په پوله نږدې 300 افغانان په دزو وشتلی په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوري توند نیوکه زیات شوی او حتی ملګرو ملتونو یې له ایران د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګری سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې پیښه شوي او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 268 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خبر کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پېښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پېښې عاملین راوپېژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پېښو عاملین په بېلابېلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کېږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو د فقر له منځه وړلو د افغانستان هیواد په نامه امنیت راایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پرېکړه ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد، د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي هدف کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی، او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشي عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغه په ایران کې دي، دا غوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغه هم زوري، هغه هم باندې کوي او هغه څخه پاسپورتونه اخلي. نو دوی دغه وحشت په اړه نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوي او دوی د وحشت انزور بورته وړاندې کوي.
دا پیخه لمړی منظور پښتین او محسن داوډ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبی، افراسیاب خټک، فضل ادی مسلمیا او یو شمېر پخوانی او طالب چارواکو پرې اکلاک خوښنی څرګند کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلې او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د ایزار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل تر څنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لاره ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي امارات چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پښتنه به کوي، د دې پښتنه امداد چې سفارت به تړي، د دې پښتنه هم دا چې ډیپلوماټیک اړیکې به قطع کړي تر څو چې زمونږ د افغانانو پښتنه وشي. دا سمه ده، موږ مخکې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زمونږ یو ګاونډی، حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قران عظیم چې شام کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړي د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویا انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې، په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري، او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین المللي ټولنه کې، سازمانونو کې، په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بین المللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، ترڅو د ایران حاکمان عدالت ته حتما او حتما جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورن غورزنګ په خیبر کې ل درې ورځې لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره وبریالي بللی، خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشته تاندې خمندي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخکر جوړول د جرګې د پریکړو هغه ټکي و چې پاکستانی حکومت پرې لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی، خو ورسره جوخت پښتنې هم راپورته شوي چې لای د عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوې چې ستونزې هم لري او ښېګڼې هم. ستونزې دا دي چې وبه ګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي که نه. او بله خبره چې مهمه دی وبه کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغې جرګې په تلاو باندې لکم برید یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دومره خبر درېمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کوي یا د دې په وړاندې درېږي. او ښېګڼې کمی دي او ښېګڼې دا دي چې اوس دستي سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسي خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکی غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسي ملاتړ خپل کړی دی، امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بلخوا د پښتنو ترمنځ د قومي ناندری او دښمنیو ختمول د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوي دي او ویل شوي چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نورې د ولسونو له پښو خلاصې کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11 رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه وه چې له 100,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو پرېکړو ته یې نه هم افغان طالبانو نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پرېکړو په تړاو باندې هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ ونه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده وي چې د دغو پرېکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پرېکړو له مخې د یو شمېر هغه پریکړې چې دوی کړي دي عملي کولو لپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده، حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دې ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه قومي جرګه وه د پی ټی ایم، نو هغه ته د پاکستان فوج سر رسمي غبرګون نه دی ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس چې حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب حالت کې راځي. او دا که تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی، نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي، په قهر هم دي او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډیر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی، او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه وختونو ته هم لکه رد کړي دي هغه چې کوم د فوج د ویستو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ټلویزیونو رسنیو کې به د سال لرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي او پیلې هم له تخاره کړه چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه یې هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس آژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک خانی کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسانه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټیکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټیکنالوژي فکر کوي خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټیکنالوژي طرف ته مخه کړي او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټیکنالوژي تمرکز کړي. نن له ایران نه پر اسلایي روبریت کېږي وجه ټیکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټیکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټیکنالوژیکي اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندۍ موجوداتو تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسنیو کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندۍ شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع سوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 15 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی. خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وایي. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعالو سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجسټریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته د دوی نمایندګۍ نه نشته دی. د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجسټر کړي. د دې تر څنګ د نوې سیم کارتونو په برخه کې کسو غواړي چې نوې سیم کارت ترلاسه کړي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګه د احصایي ملي ادارې د الکترونیکی تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي داغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکی تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅ څوک نشي کولای اوس چې په جلی تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وایي طالبانو باید د افغانانو آنلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړی وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را روانې پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای تر څو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکم شوی وای.
په افغانستان کې د آنلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره د ټول مهم بعض د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره یې کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، کاغذي پاسپورت ته، کاغذي تذکرې تذکیرو د غک نور دی د لورستی ټکنالوژي سره نیو نه دی یعنی اپډیټ نه دی او د سایبری پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې دی آنلاین سایبری پیښو ته د خبرګون ټیم ملي ټیم نه لرو. کله ډول سایبری پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې داسې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډېر مهم د دولتي ادارو سیسټمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای سي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره تاسو ادارو ته ولاړ شي، یا که فرض یو پاسپورټ اخلي باید بیل سیسټم ځان رجستر کړي که مثلا تذکرو بیلی. د دوی ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نمو شرطوب کې ډیر رول لري. بل تر څنګه خلکو ته ډیر زیات سردرد جوړ کړي په نوښت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډیر زیات کړي. بل بس په افغانستان کې داسې موسه ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی انټرنیټي خدمات ته باید لاسرسی ولري. په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي، خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل
او کسان طالبانو پر خبرګون نه دی خو دلته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوی راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. سیګار پر راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزي بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې، خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د تیر روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړی. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې، او د طالبان لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړی او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
د دې وشتم کال نو وروسته کله چې حکومت سقوط شو نو تغې سره په ټولو غټ تاوان دا ورسېد چې ټول خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړل او خپل پیسې راوېستلې، ځکه چې باور له منځه لاړ. نو بانکونه هم د دې په خاطر چې د نظام سقوط نشي، بانکي نظام سقوط نشي، افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدوده مقدار پیسې راووزي چې دې سره لا زیات تشویشونه زیات شو. دویمه ستونزه چې رامنځته شوه هغه کوم شلو کلونو کې چې موږ کوم کدرونه روزلي وو، هغه کدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هېواد نه راووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شو هغه ډېر زیات ضعیف شو. دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي. کوم غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي، په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري، نو هغې لپاره اړینه ده چې افغانستان مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو بیا وصل شو. د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې یو بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دا دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې د ازل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې. د یورپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوی ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي تر څو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالات ارزونه هم کوي. د په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي، خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضایي کمپنۍ هم په یو تازه اقدام ټوله نړۍ ګوته په غاښ کړه، بلکې د نړۍ د فضایي تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنۍ په لومړي وار فضا نه راستنېدونکی راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوز کړ. د دې کمپنۍ لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټنه سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډیر خوندي ډول د همغه ماشین لخوا غې کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی و، او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د مقاومت ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنېدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخازیل نومیږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنېدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډېر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوب یې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنګونو له امله که څه هم زموږ ستاسې خلک ځانونه ډېر هیرجن بولي، خو راځئ نن مو له داسې لسو هېوادونو خبر کړم چې خلک یې د خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هېوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هېوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هېواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هېوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه 80 اکاونټونه لري، او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول 70 اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته یې هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځم رانغړم. تر بیا مو په خدای سپارم، خو هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل اومه ورځ مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سلاس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرغلی د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر دری پریګی لالمکی د اکتوبر په 14 د پښتنو چرګې 22 وړاندې سونه وکړل. یو مهم وړاندې څه دا دی چې په 2 میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووسی. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس تر څنګ صوبایي اسمبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښه نه وي دا مسله به څرنګه تطبیقی شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کشه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډیرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 5 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلي عملی کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړه عملی کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پانتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې خصوصا دغسې پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده دا له اسلام آباد سره تړلې ده داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شبر صاحب تاسو ته جناب یا صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په دغسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغونډ شي ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغه جرګه کې چې راغلي دي دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره یې وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني ما همدا پوښتنه کولای شو کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریځ په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډېر کار کړی او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دې خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې اغزن تار وغځوي، په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې. تجارت دغه ده، موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه، زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته خواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اتمر صاحب وبښئ، اتمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بنده وي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګرانه وي، بیا که دا لاره بنده وي اخواته په جلال آباد کې ګرانی راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستې وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستې وي، نو څوک یې بیا مخه نیولی شي؟
دا د ټولو په ګټه دی، هم د افغانانو په ګټه دی، هم د پښتنو په ګټه دی. او دا لار هیڅ کله نه ده بند شوې مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه او چاوي د پاکستان د سیاستونو سره مخالف او یو موده دغه لاره بنده و بیخي چور بند و ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادیږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډک کې هم په تورخم کې هم په انګور اډه کې هم په غلام خان کې دوی د دوی د ژوند کاروبار استلاپ
هم دغه بندرونه کې دی. اتمر سپام دې برخه کې تازه خبر داره چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده و. هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه کړې ده چې لاره خلاصه کړي وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګولایسته برشم په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل. وو څنګه تاسو ته خبرت اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلی یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیله تقریبا څه د 15 اویا ورځو نه دا تورخم لاره و چې دا تړلې و. او بخښنه چې نو
ویل چې 15 ورځې
نه 15 اویا 15 اویا ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و او د دې د وجې نه هم ډېر ځات استونزې بي او هغه د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبره کوله نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کمز کې کېدله دا د کوکی خېلو او د دې ځایو نو هغه د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورن غورزنګ درې پلویان وژل شول نو د دې د کوکی خېلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد نو ملک نصیر چې دی هغه باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې مکړه او د جرګې وروسته به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به داستنو ژمنه اوسه وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو د منظور پښتین د څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلک پېښ کوي، شکوک جوړوي، د خلکو په ذهنونو کې داسې وسوسې اچوي چې ګویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دې جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب پښتین دا وایي سیزن پښتانه د فکر کوي چې د جرګې پریکړې کچیرته پلی شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشته پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خو دلته چې دوی خپل ماینز کې مشکلات نه لري او بل د جرګې پیګرام دا و چې دوی باغ ستونزې چې د خپل پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې حال لپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپل پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حال شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ دا د تقریبا 2 میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ جګړې دي. د منظور پښتین اشاره دغسې شخړو ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کېدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې موږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي. مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي لیکن دا یو مبارزه ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هیڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کیږي نه. که موږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا د بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډیر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډیر اسانه غنه دی. تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره موږ خبرې کړي دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې موږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که موږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کېناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې څونه دا خبرې تاسې وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي. خو څنګه ګوري دې هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شي. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو موږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنکیانو باندې راوستي دي. یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنکیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبانو هم غږ وکړ چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسو چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې، هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله ولري.
پښتین خلکو نه غوښتي دي چې بیا هم راووسي کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه ویشتو مادو ته راځو او ګورو د په هغه موضوع کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې د شرایط و ذکر دي کداونه شو د سی بکو مثلا و برښنا یو یونټ په 50 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره کچیرته نه کیده د کوم سیمان سے نور صوبو ته تللی دی دا بغوڅو کنه یا مثلا دی وایي سه دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو ده شیعه او سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه یا په نورو خوادیو قبایلی سیمو کې چې کوم
د زموکو په سر باندې په منګورو په قبایلی سیمو کې ډېر زیاتې شخړې اوسم موجود دي او روانې دي
د دوغو د مخنیوي له خاطر هاته د داوړاندیس کړي لارې ځلې به درې زره کسان راغونډي شي او یو لشکر بم جوړي شي هغه هم سولې شي تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو سړیره مرسته وکړي او کنه
ګوري هر موومنت یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري لیکن دوی دا مشروط کړی دي یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي دا فقط کې یو نوې اعتصاب دی او هغه سیاسي ستلا دې ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي یعنې دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که منگا منطقی فکر کو یعنی گوری تاسه چه پا پاکستان که در طول در بریخنا بندونه پا پختونخوا که دی دیسو ده که ترمیلا ده که کالاباغ ده در طول پا پختونخوا که دی و در انرژی او بریخنا دی دیزی نوازی پا اول وقتونه که دا زما خیادی گی چه دیاغ وقت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلی وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجنا ټولې لاړې پنجاب ته لاړې ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو اخپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت دی
او البته په دې برخه کې بل کارم شوی د فرزند په مردان کې غدونه مازی چې کوم فکریانی وکنه ثوابي کې وي
غدونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون
خو
هغه یو راپور ده هم چې فرزند په پنجاب کې مالیه تر کم اخیسته دلته ټکسونه ډیر شو الته کومه ونه خو چې هر څوک یې الته تلشي خپل فابریکه به حل توړي دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرځ ګولایس د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته چې راپور تاسو په مشال کې لري چې څه پرمختګ پکې شوی دی
ګوره دا خو شیبر کومو ګورو د اکتوبر په 14 باندې جرګه پاتې ورسېدله جرګې په اخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د دالسم معنی نه وخته دویش ماده وړاندې کړې دي د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړل چې دا به پریکړه کوي دا غي درې ورځې پسته اوس د چاشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منل دا وینا وا او په هغه کې یو خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګو س لایمل وسټا کو کنه او دا یو خا غدي چې ته فالو اپ کی لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګ دی وز دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او دا هغه وجنه د پښتون ژغورن غورزنګ چې کوم دا د دویشتو مادو او د غښتون خبره ده هغه لک په شاته لیدا په رسنیو کې د پاکستان دغه خبره منکو په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وا نو پینځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته واسم دوی ته د دوی
لپاره هغه مخکیم نه وي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د سو شو او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ ویشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روانې دي د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دی سره دی له ووټ ورکي نو دی ټول سیاسي حالاتو کې او په دی د شنګای همکاري سازمان په دی غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره هغه نه دی خو وس اغه خبرې پاتې نه څنګه ته خبرې شاوګې چې پاکستان د رسنۍ یاسم د تاغنه ورکې او یو وجه دام د پاکستان د رسنۍ زکم نه ورکې چې د اکتوبر په شپږم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانون سازمان وګرځولو
خو خیر ګولایاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه خبره شوه
نه د مخ کې سنسر شي وي
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر صاحب د پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګولایاز اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شوی دی یو ګولایاز دا خبره وکړه چې پښتین دا فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي راغله بیا یې هم بیان ورکړی دی لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه مونږ یو خبره ته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګورو په صوبا کې د پاکستان تریک انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلري هغه ول سره خپل پر رښتینی هغه ور سره اغ رنگ ولړ سبا کدا چری اومدقه د تریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی هغه مانی دی ته اجازه نه ورکوله
او نن راځي سیاست خو سیاست نه دي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کی شي خدا اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دادا چې دي کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتونخوا چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دي هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولې ز مبارزه کوي لارین کوي هغه یو سی هغه نه دي تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر څه بیرته کده دي د بحث د برخه تر وګرځو سي د کومه ماده چې دي د دویشتو ماده کې کومه ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهمې دي یو د ډیورن مسله ده یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه او بل د برېښنا مسله ده نور داسې ډیر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ کولای شي چې هغه وي په خپله خپل منځ کې سره حل کړي لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتماً راځي په ځینو ځایونو کې او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي دا داسې معنا لري چې یعنی دوی قرار نه کینی که دا ممنوع شویم یي سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی، یو اجتماعي سازمان دی او اجتماعي سازمان یعنی څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونه کړي، خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت